په وینا د خلکو په کورونو کې کار کاوه او د ورځې $10 ګټل او د دې کوچنی خور اوس هم د خلکو په کورونو کې کار کوي. د سیف د چلډرن د رئیس کریس نیاماندی لقوله ویل سوي چې په افغانستان کې مور او پلار ناشونو پریکړو ته اړ سوي دي، لکه آیا دوی خپل کوچنیان وژه وساتي که کار ته ولیږي، او د ده په خبره هیڅوک باید دا ډول پریکړې ته اړ نه سي. د مقالې په پای کې د ښاغلي نیاماندی لقوله لولو چې په بازارونو کې د خوړو کمی نه دی، خو خلک پیسې نه لري چې خواړه ورباندې واخلي.
اوس هم دومره په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره
12 بجې او 13 دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو په مکرې د خبرونو لنډیسته. د طالبانو حکومت امریکا ته خبرداری ورکړی چې که د کنګل شوي شتمنۍ په اړه خپله پرېکړه بیرته ونخلي، له دې هیواد سره پر خپلې پالیسۍ بله سره غور وکړي. طالبانو پرون ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل د امریکا ولسمشر جو بایدن غواړي چې په خپل سر د افغانستان شتمنۍ غصب کړي. د پاکستان د حکومت مشرتابه پرون ماښام د افغانستان په اړه په تړاو یوه غونډه جوړه کړې وه. د پاکستان د صدراعظم د دفتر لخوا په خپرو شویو ټویټونو کې راغلي دي چې عمران خان په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغان محصلینو لپاره باید د سکالرشپونو یا بورسونو زمینه برابره شي. ټاکل شوی چې افغانستان ته له هند څخه د 50,000 ټنه غنمو لیږد راتلونکې اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شي. اسوشیټیډ پرس خبری آژانس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې پاکستان منلی چې د افغانستان لارې دا غنم ولیږدوي. د جرمنی صدراعظم اولاف شولتس نن په مسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. د دوی لیدنه د اوکراین پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله د رامنځته شوي کړکېچ د اورۍ لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو په لړ کې ترسره کیږي. او پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه د اندېښنو په لړ کې د اوکراین ولسمشر سبا د فبروري 16 د یووالي ورځ اعلان کړي. ولادیمیر زلینسکي په دې اړه له فرمان وروسته په یو ویډیویي پیغام کې وویل موږ ته وویل شول چې د فبروري 16 به د یرغل ورځ وي، خو موږ د ملي یووالي ورځ ګرځوو. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته 15 دقیقې اونیز بس تاسو ته خبريږي. په دې بحث کې به هم زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. خدا شیبه پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان بانک سبا چهارشنبه 10 میلیونه امریکایي ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک لوري ازادۍ راډیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې راغلي چې سبا چهارشنبه 10 میلیونه امریکایي ډالر په بازار کې لیلام کیږي، او ټول بانکونه او په شرایطو برابر د صرافي شرکتونه کولی شي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د لیلام ګټونکي مکلف دي چې د چهارشنبه ورځې تر پای خپله مالي معامله بشپړه کړي او خپلې ټولې پولي معاملې په یو ځلي توګه پرې کړي. د افغانستان بانک وایي د دې کار موخه دا ده چې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول امریکایي ډالرو په وړاندې د افغاني ارزښت لوړ شي. د یادونې وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک د ډالرو له کمښت سره مخ و، خو په دې وروستیو کې د بشري مرستو په لړ کې افغانستان ته د نغدو پیسو سپارلو تر یوه بریده دا تشه ډکه کړې ده. په جوزجان ولایت کې پر بزګرانو او بڼوالو د میوه لرونکو او بې میوه ونو د ویش لړۍ پیل شوه. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان مستعین عمری ازادي راډیو ته وویل یاد وزارت د اتیت موسسې په مرسته په جوزجان ولایت کې پر بزګرو او بڼوالو 800 ډول ډول ونې ویشلې. له یادو 800 ونو 600 هغه میوه لرونکي دي، او پاتې نورې بې میوې ونې دي چې د ښار د زرغونتیا لپاره د ښار په بیلابیلو برخو کې کینول کیږي. کرنی وزارت د دې کار مخه د بزګرانو او بڼوالو د کرنیزو توکو او میوو د حاصلاتو د زیاتیدو لپاره هڅې بولي چې په لړ کې به بڼوالو ته د بڼوالۍ لارې چارې هم وښودل شي. د ښاغلي عمری په خبره د نوي لمریز کال په رانږدې کېدو سره به پر بڼوالو او ښاریانو د میوه لرونکو او بې میوې ونو د ویشلو لړۍ چټکه شي.
دوه خبرې دي، یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د بحث ته مو زه احمد تکل هر کلی کوم د تخنیکی چارو لارخونه شفیق عیار کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې په امریکا کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 11مې د حملې قربانیانو ته ورکول کیږي. ښاغلی بایدن د دې شتمنیو د آزادولو لپاره د طالبانو د حکومت لپاره له پسې غوښتنو وروسته د یو فرمان په اساس حکم وکړ چې دا 1 میلیارد ډالر د دوه برخې شي، نیمایي د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړې او پاتې د په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ولګول شي. د بایدن په فرمان کې راغلي چې دا پیسې اوس نه آزادېږي بلکې له بانکونو څخه غوښتنه شوې چې کنګل شوي 3 میلیارد ډالر د بسپنې یوه صندوق ته واچوي څو مرستندوی ټولنې په افغانستان کې د بشري مرستو او د خلکو د اساسي اړتیاو په برخو کې ولګوي. د بایدن د فرمان له مخې پاتې 3 میلیارد ډالر به پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو لخوا په محکمو کې د شویو حقوقي دعوو لپاره په امریکا کې خوندي وي. د سپتمبر د 11مې حمله په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې وشوي. هغه مهال د امریکا حکومت د طالبانو له حکومت څخه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه کړې وه، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او په نتیجه کې امریکا پر افغانستان یرغل وکړ او د طالبانو واکمنۍ وپرځوله. د نن په 15 دقیقې بحث کې د افغانستان او امریکا پر اړیکو او د افغانانو پر اقتصاد د امریکا د دې پریکړې پر اغیزو له میلمنو سره خبرې کوو. د خپرونې میلمانه دي د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د سیاسي چارو شنونکی محمد داود مایر. آزاد صاحب، د دې پریکړې اغیز به د طالبانو د اوسني حکومت لپاره له اقتصادي پلوه څومره وي؟
سلامونه و درنشته. د متحده ایالاتونو د طالبانو د اوسني واکمنۍ اړیکې تر اوسه بیل دې موضوع هم هغسې اړیکې نه دي چې د دولتونو ترمنځ دي وي. ډېری غوښتنه دي چې متحده ایالاتونو د تېرو شپږ میاشتو کې تکراراً ویلي دي چې هغه شرایط به طالبان پوره کړي او بیا به د افغانستان او د متحده ایالاتونو اړیکې سره پای شي. دا یو بس. دوم خبره دا ده چې مشخصا د همدې مسلې یا د دغه کنګل شویو پیسو د اعلان یا د خوشي کولو موضوع به د طالبانو د متحده ایالاتونو پر اړیکو څومره اغیز ولري. یوه برخه دا ده چې دا کنګل شوي پیسې چې په شاوخوا 1 بلیونه نغدي پیسې دي، یوازې د سرو زرو یا نورو مسایل چې هلته په امریکایي بانکو کې د افغانستان د شتمنیو د تضمین لپاره پرتې دي، خو بیل بحث دی. دا هغه پیسې نه دي چې هغه مستقیمه د طالبانو سره مرسته وکولی شي، که څه هم په دې حق باندې طالبانو په وار وار کومه غوښتنې کړې دي تر دې وړاندې چې دا پیسې باید خوشي شي. حتی د کابو میاشت باندې د طالبانو د کابینې په ناسته کې غوښتنه وکړه چې دا ورته خوشي شي او د افغانستان بېوزله ولس سره مرسته وشي. په ټوله کې ویلی شو چې دغه 3 میلیارد ډالر هم ناسمه پرېکړه ده چې مستقیمه د مرستو د لارې افغانستان ته ورکول شي یا د ملګري ملتونو یا نورو کانالو د لارې په افغانستان کې مصرف شي، ځکه دغه پیسې نه دي.
د دې اثر به د طالبانو د حکومت لپاره اقتصادي له اقتصادي پلوه څنګه وي؟
له اقتصادي پلوه زه بیا یو د دې لپاره ګټور ځکه بولم چې دغه 3 میلیارد ډالر د افغانستان ته ورکول کیږي او په دې د طالبانو د اوسني نظام یا واکمنۍ اقتصادي کومه ستونزه چې موږ دې په ډېره بریده مرسته ورسره کیږي. یو خو کانال نه ډېر خپله شفاف نه دي چې هغه د مستقیم ټول د ولس سره وکړي، په دې کې طالبان هم استفاده ځنې کولای شي.
او بخیر آزاد صاحب، د امریکا ولسمشر دا ډېر په ډېر ټینګار سره ویلي چې دا باید د طالبانو د حکومت چنلونو ته لاسته ورنشي بلکې دا باید د مرستندویو ټولنو لخوا ولګول شي.
د دې خاصن ایت تضمین نسته چې دا په ډېر شفاف ډول د ولګول شي او طالبانو لاسته ورنه لګي، ځکه چې طالبان په بشپړ توګه واکمن دي او د دې تضمین نسته چې نور کانالونه دی یا مرستندوی ادارې دی وکول شي چې په شفاف ډول دا بېوزلو خلکو ته یا ولسته ورسوي. نو طالبان کولی شي د استفاده وکړي او په اقتصادي لحاظ مرسته ورسره وشي، خو په ټوله کې په محاله کې د طالبان د اوسني حکومت لپاره زه فکر کوم چې اقتصادي مرسته وکول شي، ځکه دلته بیرته په امریکا کې یا په نړیوالو بانکونو کې افغانستان د شتمنۍ د تضمین لپاره د افغانستان د کرنسۍ د استحکام د ساتلو کومې پیسې چې دي هغه له خپل ځای خورول کیږي، او کله چې د افغانستان د کرنسۍ استحکام له منځه ځي نو په مستقیم ډول په هغه هیواد کې چې هلته واکمن دي هغه په اقتصادي لحاظ سره مخ کیږي.
مننه مایر صاحب. 3 میلیارد ډالر دي، دا یعنی ډېرې زیاتې پیسې د دولتونو په کچه کې تاسو وسنجوي ډېرې زیاتې پیسې نه دي، که څه هم افغانستان بېوزله هیواد دی. په خو تاسو په یاد دي چې له پخوانی حکومت سره په یو کال مثلا د یوازې د پوځي ځواکونو د تمویل لپاره به 4.5 میلیارډ ډالر د نړیوالو ټولنې لخوا ځانګړي کړي. ولې دا 3.5 میلیارډ ډالر یا په مجموع کې 1 میلیارډ ډالر یا هغه ټوله کچه دي چې 9.5 میلیارډ ډالر د ولې دومره مهمه شوې ده شتمنۍ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تکر تاسو ته درنه ملمت او محترم اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بس دوا بوده لري، یو طرف هغه منفی مسله ده، یو طرف مثبت. کچری مثبت طرف ته لاړ شو، دا توافق چې کله طالبان سره وشو په دې باندې په اندازې پورې مطمئنه میم چې دلته د رسمیت مسله او دا مسله په کې حل شوې دي، او امریکا به ستیپ بای ستیپ خپل امریکا او نړۍ به دې ته یې اجازه ورکړي چې د رسمیت طرف ته لاړ شي. دغه ټول اقدامات دي چې هغې طرف ته روان دي. خو مسله داسې ده چې دلته شل کاله دوی طالبانو مقابل کې تبلیغ کړی ده، منفی تبلیغ، عام افکار خپل منفی کړي دي طالبانو مقابل کې. دا کار په لنډ مدت کې نه کېږي، دې ته یو وخت په کار ده، او دا به دستي کونه به حاصل کېږي که تاسو متوجه وئ د امریکا او د اروپا او د نورو هیوادونو د مشرانو نظریات ته وګورئ، دوی ورو ورو د رسمیت مسلې ته نږدې کېږي او دغه نظریات یې اساس ته مثبت کېږي.
د رسمیت مسله خو جلا خبره ده، دلته پر دې باندې خبرې کوو چې د دې هغه اقتصادي اهمیت په څه کې دی چې دومره لویه هنګامه له دې جوړه ده.
او یعنی دغه مسله، یعنی دا هغه ابتدایي قدمونه دي د رسمیت لپاره. خو دیو طرف نه دی لاس بنده، ځکه دوی خپل عام افکار باندې منفي کار کړی ده. اوس په دې کې بایدن دوه سیاستونه لوبولي، دیو طرف نه کوشش کوي چې طالبان راځي، کې د بل طرف نه تلاش و دي روان ده چې خپل عام افکار هم دلته هغه مثبت وستي. اوس د مثال په ډول دغه دی 3.5 میلیارډ ډالر چې دوی خپل محکمې ته د قربانیانو د لپاره دی ولسم د سپتمبر نظر کې نیول شوی، ګوره ده فیصله نهایی نه ده. یعنی دا به محکمه فیصله کوي، محکمه څه فیصله کوي، یعنی دا بعدی خبر ده. خدا چې دا پیسې افغانستان ته انتقال کیږي، هغه مناسبه ده نهایی ده. خدای هغه مثبت بود، منفی بود که مخکې آزاد کرد اشاره وکړه، ده پیسې باید ثبات راولي افغانستان ته. خو که چیرې ده پیسې راځي مثلا خیری شکل باندې د مصرفیږي، یعنی د یو مقطعي او ابتدایي مسله هغه د یعنی د سبنسټیز موضوع نه ده. دلته کوم اقتصادي چرخش منځ نه راوړي، تاثیرات به ډیر مثبت نه وي. حال دا چې موږ دینه وړو چې یو طویل مدت ثبات په دې کې رامنځته کړو، نو دا یو منفي بود ده. خو په هر حال کچیر دغه پیسې راځي او د سیستم ته داخليږي، بیا به هم د دینه به طالبان خپله نفع اخلي. او که چیرې د یو ثبات نسبیم راځي، یعنی مقطعیم راځي، بیا به هم نفع طالبان ته رسیږي.
تاسو یادونه وکړه چې د محکمې فیصله تر اوسه پورې وروستۍ نه ده، او کېدای شي مثلا محکمه یو ظلم د دې پیسو د ورکړې حکم ونه کړي، چې البته موږ تر اوسه پورې نه پوهیږو. په دې صورت کې که چیرته محکمه د دې پیسو د ضبطولو حکم ونه کړي، د یولسم د سپتمبر د قربانیانو د کورنیو لپاره، په صورت کې به د ولسمشر بایدن د دې فرمان
د غټو هیوادونو د تصامیم چې دي، دوی ستراتیژي محور دي، ډېر نه فرد محور. دوی تصمیمونه چې نیسي د شا پلونه نه خرابوي، دوی حتما یوه د فرار لارې یوه لاره ځان ته کوي پریدي. خو مسله داسې ده چې کله دوی د افغانستان نه وتل، چې په قاطع ډول مثلا که چېرې حقوقي بود او دغه مسلکي سیاسي په دې مورد کې نظر ورکړي، دوی په افغانستان کې مات خوړلې وه، او افغانستان داسې یو جغرافیایي شکل لري، داسې یو موقعیت لري، د رواني نگان او د خلکو رویه داسې ده چې دلته هیوادونه اسانه راتلی شي خو په مشکل وتی شي. د دې په بدل کې چې دوی یعنی خپل په زراو کسان د افغانستان اوزي او دوی ته په زرګونو تلفات ونه رسیږي، حتما یو توافق شوی ده. د دې په بدل کې به بایدن یا د امریکا حکومت طالبان را څه کوي؟ تاسو د خبرو په تایید، یعنی دا مبلغ ډېر وړ مبلغ ده، دلته به نورې لارې پیدا کیږي او دغه مسایل به افغانستان ته په مثبت شکل اضافه کیږي. مسله داسې ده چې امریکا په خپل تاریخ کې تر اوسه پورې دوه ځلې په خپله خاوره کې ورباندې حمله شوې ده، چې یو ځل د جاپان د تاریخ چې نتیجه یې تاسو ولیده په دوهم نړیوال جنګ کې چې د اتومي سلاح د استفاده عامل شد، او یو ځل د یولسم د سپتمبر مسله وه چې په دې کې باعث شول چې افغانستان د امریکا طرف اشغال شي. خو کچیر دې ته وکتل شي دغه مسله خپله ډېر هغه عملي موضوع نه وه، د مشکوکه مسله وه، خو هغې بوته یې موږ نه شو. خو د بل طرفونه وکتل شي دې مسله، یو طرف ته مثلا د القاعدې طرفه دا مسله په لاره واچول شه، هم رهبري د القاعدې او د کوم اتباع چې ونیول شول دا د افغانستان مربوط نه و، د عربي هیوادونو بخصوص د عربستان سعودي مسله.
پدې مسله مایر صاحب وړاندې هم زغورم چې تاسو هم تاسو نظر واخلم او هم د آزاد صاحب نظر واخلم. تاسو مخکې د امریکا پر خاور د برید یادونه وکړه، زغورم آزاد صاحب نو پوښتنه چې د سپتمبر د 11مې د قربانیانو لپاره د غرامت غوښتنه دا د لاکربی له پیښې سره چې د قذافی له حکومت نه پیسې واخیستل شوې، عملاً ترې وغوښتل شوې، د فشارونو په نتیجه کې دغه حکومت مجبوره که چې هغه تاوان ورکړي، لږ سره څومره د مقایسې وړ ده؟
دا پیښه د 9/11 پیښه د ری پیښه سره کاملا متفاوته پیښه ده. ګورې په نولس سوه په وبخې په 9/11 پیښه کې کله چې هغه نولس ترهګر یا هایجیکرز د پیلوټانو په شمول څوک چې داخل دي، یو هم د افغانستان نه و. په نولس کې 15 تابعیت د سعودي عربستان لاره، دوه نفر د متحده عرب امارات و، یو مصری و او بل هم لبنانی و. او د دې تر څنګ د کومې ډلې سره چې دی اړیکې درلودې هغه نړیواله ترهګره ډله، هغه هم افغانۍ ډله نه وه، یعنی طالبان نه و، القاعده وه. او بیا د یو مشر یا مشرتابه څوک چې و هغه هم په پاکستان کې وموندل سه، همالته ووژل سه. دا چې تریغه وړاندې هغه شخص په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې و، نو بیا هم دغه طالبان و چې په 9 فبروري 2000 باندې متحده ایالاتونو ډېر په ښکاره ډېر واضح دی سره یو توافق لاسلیک او شرایط سره واضح کړل چې پخوانۍ خبرې بالکل نه وي. پکې په هغه کې یوازنی نوی شرط دا و چې دوی به له دې وروسته د نړیوالو ترهګرو ډلو سره هیڅ ډول اړیکې نه لري، او هر هغه ډلې سره چې هغه متحده ایالاتونو د متحده ایالاتونو د اتحادیانو ایتلافیانو لپاره ګواښ وي دي، نه یوازې هغو سره به اړیکې نه لري بلکې په افغانستان کې به د هغو په وړاندې جګړه کوي. نو دا هغه څه و چې په هیڅ ډول باندې له هیڅ منطقه او هیڅ نړیوال قوانین او کلچر او کنوینشن د مخې نسی کولای چې افغانستان د پیښې یا غرابت یا
آزاد صاحب آزاد صاحب په دې کې خو د دوی ګوته د طالبانو د هغه محل حکومت ته و چې اسامه بن لادن ته پناه ورکړه او تر اخره پورې هغه ونس پر متحده ایالاتونو ته.
بلې، هو، په حقوقي لحاظ باندې کې چې موږ وګورو طالبانو د هغه زمان حکومت هغه د متحده ایالاتونو لخوا ړنګ سو، په بشپړ توګه له منځه یوړ سو، او تورن شخص په یادې ډلې مشر اسامه بن لادن پاکستان کې وژل سو. یوه برخه، دوه برخه دا ده چې کله قوانین یا کنوینشنونه یا مثلا د هیوادونو د ډلو ترمنځ قراردادونه یا تړونونه لاسلیک کیږي، نو په اوتومات ډول پخوانی تړونونه یا اړیکې هغه بیرته تمدیدیږي. په 2020 فبروري 2020 کې د طالبانو سره تفاهم لیک یا تړون لاسلیک کول د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر او د ځانګړي استازي له ادرسه له طرف د طالبانو سیاسي دفتر د مشر د ملا برادر سره لاسلیک کېدل، په دې معنا چې پخوانی ټول مسایل، ټول چورونه، ټول جګړې حل شوې، حتی یو په بل باندې بریدونه د افغانستان کې نه کوي. نو په اوسني وضعیت کې دوی نشي کولای چې د نن نه دېرش یا 25 کاله مخکېني واکمنۍ دعوا بیرته راپورته کړي، ځکه دا همدا تاسو وایئ چې یو کال وړاندې مو دوی سره تړون لاسلیک کړ، ټول مسایل مو پخوانی حل کړل او راتلونکو باندې مو بحث وکړ.
مننه. مایر صاحب، د لاکربي پیښه او قذافینه د زیان غوښتل دا د دې پیښې سره څومره د مقایسې وړ ده ستاسو له نظره؟
دلته تفاوتونه ډېر زیات دي، یو خود زماني مسله ده او بل د کوم توافق چې وشو دا مسله باید طریقې حل شوي وي. خو مسله داسې ده چې در حقوقي مسایل چې دي دا دنباله او د سیاسي مسایل دي. سیاسي مسایل په نړۍ کې اوله خبره کوي، حقوقي مسایل زیات اخلاقي مبود دلته نیسي. یعنی دا مسایل تو وخته پورې خلک جدي نیسي تر څو چې دوی دغه منافع پکې خوندي وي. هغه وخت کې مسله سوا، یعنی د حملې نه مخکې یو ځل د مطبوعاتو کې مطرح شول چې طالبان غواړي اسامه تسلیم کړي، خو امریکا رې خدای وویل چې نه، موږ د افغانستان سره نور حسابونه لرو. او مسله د سوي چې دوی خپل حمله قطعی کړي و، یعنی دغه بهانه چې یادی گیده خو ظاهر د مسله ده. مسله دا و چې دوی منافع دلته و چې دوی باید آسیا ته راشي، دلته دغه نور هوادونه چې کوم دي دا د خپل تحصیل لاندې ونیسي، چې دغه مسایل په دې شکل هغه نشول عملي نشول. دلته راغه یو نظام رنګ و، دلته مثلا بدون د جهانی معیار کوم توافقونه چې دغه په یو هیواد باندې اشغال وشو، نظامی اشغال وشو، په لکونه نظامی کسان دلته بدون د ویزې او بدون د پاسپورت نه رفت آمد کوو، د دوی ولسمشران به چې راتلل بدون د توافق نه به دوی رفت آمد کوو، یعنی د حریم د سوال لاندې و، حاکمیت د سوال لاندې و، په میلیون انسانان ووژل شول. کچیر ستی خرامت مسئله دی حقوقی نگانه یا اخلاقی نگانه مطرکی گی دلتا، خب بیخی موضوع برعکس معکوس شکل نیسی. او کچیر اگر کم کسان چه دوی تا مثلا مطلوب دی اگر مطرکی گی کنه، نو دلتا افغانستان پس دورم پینزم لیست که اگر که رازی پر رقم که رازی، نو ولی دوی دا مسئله دی پاکستان سره چه عملا
امدا پښتنه ما وختل چې له تاسو نه وکوم، پاکستان ستاسو له نظره هغه حقوقي معیارونه چې تاسو یادونه کوي د هغه په اساس څومره د دې وړ ګرځي چې باید د دغه غرامت په ورکولو کې یعنی شامل سي؟ په دې خاطر چې د پښتنه ځکه کوم چې مخکې د دغه قربانیانو د 11 د سپتمبر د قربانیانو د کورنیو یو مدافع وکیل د هم ویلي وو چې له افغانستان سره خو مسله یوازې نه ده، د سودان سره او له ځینو نورو هیوادونو سره سعودي عربستان یاد کړی وو. نو په دې کې سعودي عربستان او پاکستان څومره مسئول ګڼل کېدای شي د دې لپاره چې تاوان ترې وغوښتل شي؟
ګورې د څو بودنه دمونږ خواندی په اول یا دوام قدم کې راځي، یا به سعودي اول کې راځي د حقوقي نگانه، یا به همدرد دمونږ تاسو ګاونډی په اول کې راځي. د یو نگانه ده چې دا قطعي شوله چې د دوی ټول رهبري عملا لایف د برنامه د اوسما باندې کوم حمله چې وه د دوی په نظامي اډه کې هماغلته حضور درلود. یعنی د حقوقي نگانه دا یو ډېر هغه سوال ده چې ولې دوی باندې تبصره نه کېږي چې عملا هغه ملته و اسامه بن لادن. د حملې په وخت کې په امریکا باندې کوم حمله وشوه دا مسله مبهمه ده تر اوسه پورې، چې اسامه چېرته وایه په همغه جي کې وو، پاکستان کې وو، که افغانستان کې ده، تر اوسه پورې دا مسله واضح نه ده. یعنی دا شرایط که ټول وکتل شي نو ډېره ګټه هغه ته نیول کېږي، پاکستان ته نیول کېږي. خو مسله دغه ده چې هغه مخکې وویلې چې د تصامیم چې دي، یعنی فعلي شرایطو کې د حاکمه فضا په بینالمللي اړیکو کې چې ده، دلته د ملامت او سلامت مسله نه ده. د ښه او بد مثلا په د ریالیستیک یا واقع ګرایانه فضا کې دا ډېر مطرح نه ده، ارزشونه مطرح نه دي. دا مسایل ټول ابزارونه دي د منافع پهغه کې په خدمت کې دي، او دغه حقوقي مسایل چې دي دا د قدرتونو په اختیار کې دي. یعنی هر څومره چې یو هیواد قدرت ولري، یو بازیګر قدرت ولري، د حقوقي اصطلاحات او د حقوقي کلمات چې د دوی په اختیار کې دي، دوی خپل شکل تعریفي دوی تولید کوونکي دي. بس
بله آزاد صاحب، مایار صاحب پوښتنه مطرح کړه، دی وایي چې زه نه پوهیږم چې ولې د پاکستان په باب یا د سعودي عربستان په باب خبرې نه کیږي، سره له دې چې د نړیوالو حقوقي معیارونو په اساس هغو تر افغانستان نه مخکې د دوی په وینا راځي. دې سوال ته تاسو ځواب لرئ؟
ګورې، یوازې د 9/11 پیښې مسله نه ده، یا یوازې د شخصا د اسامه د وژلو په پاکستان کې، په بټ آباد کې، کاکول کې، یا هغه نظامي اډې ته چې د پاکستان ملیټري اکیډمي ورته، یعنې پاکستان حربي پوهنتون، یوازنی لوی پوهنتون د پاکستان، یغه په څېر په څنګ کې اسامه بن لادن وژل کېږي، یوازې دا مسله نه ده. په تېرو 40 کلونو کې په افغانستان کې چې کومه جګړه د نړیواله په وړاندې سوې ده، چې طالبانو کوله او القاعده هم تر ډیره بریده کې سهم درلود، داعش هم وروسته پیدا شو، دا ډیر په ښکار دا یوازې د متحده ایالاتونو همدارنګه د نړیوالو یا د افغانانو یا د افغان د هغه وخت د افغانستان د دولت او د افغان ولس ادعا نه وي.
آزاد صاحب، که په همدغه موضوع راشي، ځکه چې د خبرونې وخت مو ډیر کم پاتې دی، یوازې درې څلور دقیقې پاتې دي، په دا اصل سوال باندې کلتفن تمرکز وکړئ.
چارواکو هم په وار وار په وار وار دا منل چې طالبان هلته وو او روزل کېدل او د متحده ایالاتونو د نړیوال پران جنګېدل په ټوله کې ویلی شو چې پاکستان یا سعودي عربستان په ډېرو مسایلو کې په سیمه ییزه جغرافیایي سیاسي اقتصادي مسایلو کې متحده ایالاتونو ته نږدې د ائتلافي اتحادي هیواد دی. ډېرې لویې پیښې په نړۍ کې د نړۍ د قدرتونو د ګټو دپاره کارول کېږي. متحده ایالاتونه په دې خبر دی چې پاکستان په دې ټولو کې ښکېل وو. سعودي عربستان همدغه رنګه چې دغه خلک یې یا د ترهګر د دې تابعیت لرونکي وو. لاکن په بل بورډ کې که ورته وګورو متحده ایالاتونه بیا په ورته وخت کې د پاکستان سره ډېر مشترکات لري، ګټې لري په سیمه کې د چین او د روسیې او د ایران په وړاندې، همدارنګه د سعودي عربستان سره ډېرې مشترکې ګټې لري، او افغانستان هغه بېچاره هېواد دی چې څښتن نه لري او په سیمه کې د بفر زون په حیث باندې همیشه کارول شوی دی. طبیعي خبره ده چې همیشه فشار په افغانستان باندې راوستل شوی دی، همیشه د جګړې ډګر ها ګرځول شوی دی. اما په نورو مسایلو کې پاکستان بیا هم د متحده ایالاتو ائتلافي هېواد دی، نو ځکه په پاکستان باندې یا په سعودي عربستان باندې هغه ډول چې لازمه ده نه فشار راوستل شوی دی نه یې توقع هم کېدلی شي.
مننه. کلان را ته وایي آزاد صاحب چې د طالبانو د حکومت او امریکا ترمنځ که څه هم ډیپلوماتیک اړیکې نشته تر اوسه پورې، سفارت هم په قطر کې دی، مګر مخکې مایار صاحب یادونه وکړه چې د دواړو ترمنځ په یو ډول سره غیر رسمي فضا شته د همکاریو، او تر اوسه پورې امریکا هم څه مرستې اعلان کړې دي، او حتی مایار صاحب دا اټکل هم کوي چې کېدای شي چې د دې پیسو نیمایي خوشی کېدل یا آزادول د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره یو مقدمه وي. تاسو له دې سره څومره موافق یاست؟
ګورې کابو یو نه وړاندې د متحده ایالاتونو لوړ پوړي نظامي چارواکي دا وایي چې د القاعدې په وړاندې باندې وړاندې د جګړې لپاره د طالبانو سره خبرې پکار دي او طالبانو همکاري تلته باید زمينه مساري شي. دا به معنی چې متحده ایالاتونو او طالبان غواړي متحده ایالاتونه هم غواړي چې طالبان سره تر بریده پورې اړیکې شي. لکه زه فکر نه کوم چې د طالبانو اوسنۍ ساختار چې څه ډول دی همدغسې په بشپړه توګه همدغه ساختار دی پاتې شي، او بیا د متحده ایالاتونه د طالبانو د رسمیت پیژندنې چارې پیل کړي. ځینې انعطافونه په طالبانو کې برخه راځي، په ټوله کې دولتي ساختار کې ممکن ځینې تغییرات راشي. له هغه وروسته به هغه ډول چې ډیپلوماتیکې اړیکې لازمي دي یا د رسمیت پیژندنو یا مشروعیت کوم حقوقي برخه چې ده هغه ته به زمینه مساعده شي. لاکن په اوسني ساختار کې زه فکر نه کوم چې یوازې دغه مسایل د دې باعث شي چې طالبان په همدغه شکل چې دي په همدغه شکل دی د متحده ایالاتونو یا
د غرب لوري پر رسمیت وپیژندل شي. مایار صاحب، اینه پوښتنه غواړم له تاسو هم وکم، څومره تاسو تمه لرئ یا فکر کوئ یا اټکل کوئ چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ په مجموع کې لویدي سره په اړیکو کې د وسنۍ کنګل چې دی دا به مات شي؟
دا کوم شرایط چې دی حکومت یا د دولت پر وبخې په نظر کې نیول کېږي، دا شرایط یعنی تر د نوی کچن پورته طالبانو د عملي کړي دي. مثلا د حکومت موجودیت او حاکمیت مسله، د جمعیت او د خاور دا مسله، یعنی سلسله طالبان په دې مسله کې حاکم دي. یو سلسله نزاکتونه وجود لري چې هغه د مقبولیت او د داخلي مشروعیت مسله ده، چې هغې کې د دغه نظام په حفظ کې چې یو نیاز ده افغانستان په مدت کې د سیو سرتاسری متمرکز هیواد هغه ته ضرورت لري، حکومت ته ضرورت لري.
مایار صاحب، هغه کورنی مشروعیت کې چې تاسو یادونه کوي ډیر مهم مسائل لویدي زیادوي، مثلا د بشري حقوقو مسائل دي، د ښځو د حقوقو، د ښځو د تعلیم مسائل دي.
دغه مسائل چې دي یعنی اکثریت د داخلي بود ډیر زیات لري، یعنی یو شکل هغه د مداخله د ارزښونو تفاوت دی. او کچیر موږ د ښځو حقوق په نظر کې ونیسو چې عملا موږ ګورو هغه اقتصادي بودی اکثر مشکل جوړ کړی ده، که د فاتره ته د تاک مسله وي خدا خو ډېر زیات هغه بود لري، د نه اقتصادي بود لري، ځکه د مردانه او د پاره معاشات او کار زمینه برابر نه ده، همداسې د زنانه او د پاره د تحصیلات مسله ډېر زیات حل شوې ده. د مشروعیت د پاره تور دغه حد ستیپ چې طالبان کولی شي واخلي، د پارلماني انتخابات په لاره چول، او د دغه نظام حفظ یعنی په دې کې کچیر د موږ نن پښتنه وشي د افغانستان خلک نن پښتنه وشي په دې کې موږ مثلا بیا چند پارچگی او څو حکومتونه دلته نه غواړو همدغه نظام د همدوس په همدغه شکل حفظي
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو 15 دقیقې اونیز بحث مو اوریده په دې خبرونه کې زموږ میلمانه د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د سیاسي چارو شنونکی محمد داوود مایر تر بیا د خدای پامان
15 دقیقې
دوه خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 15%
متاسفه یم چې
حکومت کې کړې
مننه چې ازادي راډیو واورید.